سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام وو بجې دي زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست او امپایل په خبرونو کوو. د چمپیونز ټرافي په لوبو کې چې د روانې فبروري په 19مه پیلېږي، د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د انګلستان د لوبې د بایکاټ له غوښتنې وروسته د انګلستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې دغه لوبه به بایکاټ نه کړي. د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ تھامسن پرون د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي، د کرکټ له نړیوالې شورا آی سی سي او لوبغاړو سره تر سلا مشورې وروسته یې دغه پرېکړه کړې ده. طالبان هغه راپورونه تایید کړي چې د بیلابیلو دولتي ادارو یو شمېر اسناد هکرانو ترلاسه کړي. د طالب ویکس په نوم د هکرانو یوې پاڼې د طالبانو د امر بالمعروف، اطلاعات او کلتور، بهرنیو چارو، مالی او عدلي وزارتونو یو شمېر اسناد او همدارنګه د طالبانو د سترې محکمې د زندانونو مربوط یو شمېر اسناد خپاره کړي. په خبرو شو اسنادو کې ویل شوي چې د طالبانو په زندانو کې 1300 زندانیان دي چې 1306 ښځې دي. په دې اسنادو کې د بهرنیو زندانیانو شمېر 9 یاد شوی چې 6 ښځې دي. د تهران د قضایی قوې مشر علي القاسي ویلي، په تهران کې ډیر زیانمن ماشومان افغانان دي. نوموړي زیاته کړي چې نږدې 3200 زیانګالي ماشومان په تهران کې تشخیص شوي چې 2% غیر قانوني بهرني اتباع دي. دا اصطلاح افغان کډوالو ته کارول کیږي. کسان د تهران د قضایی قوې مشر د زیانمنو ماشومانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. خو د اسنا خبري اژانس د راپور له مخې القاسي ویلي، که د بهرنیو اتباعو پر مدیریت او نظارت سم کار شوی وای او مقررات په سمه توګه عملي شوی وای نو دا شمېرې به نه وای. د سویډن خیارخي حکومت د جمعې پورز اعلان کړی چې د زړو په یو تعلیمي مرکز کې لخونړی حمله ورسه غواړي د وسلې د ترلاسه کولو قانون سخت کړي. تیر سه شنبه د سویډن په اوریبرو ښار کې د زړو په یو مرکز کې یو کس په دزو لستنو وژل ورسته خپل همزان وژل دي. پولیسو د مړو او ټپیانو نمونه نه دی افشا کړي خو ویلي دي چې د دوی د پیژندنې پروسه نن بشپړیږي. د قربانیانو په منځ کې څو تنه هغه عیسویان وو چې په سوریه کې د ظلمونو له امله سویډن ته تښتېدلي وو. او د جرمونو نړیوالې محکمې د جمعې پورس په خپلو غړو هیوادو غږ کړی چې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د لګول شوو بندیزو په وړاندې ودرېږي او دا اقدام یې خپلواک او بې پرې قضایي کار ته د زیان رسولو هڅه بللي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو اجرایي فرمان پرون لاسلیک کړی چې د نړیوالې جنایي محکمې پر چارواکو د امریکا او اسرائیل په وړاندې د تحقیقاتو د پیلولو له امله بندیزونه لګوي.
د ژوند رنگونه
یار الهام دی په غزل کې نوې خیال دی. د کابل الله سیند رالوتای خوک شمال دی. راتخکاری چې جوړ شوی په هنر دی، په خامکو دوزی شوی سپین دسمال دی. تبوای ترنم د موسیقي ده، خو غزان دی په خواږه غږ د بلال دی. نیم پټ مخې لکناوی د اندړ قام په اسمان کې چې د درې میورزی هلال دی. تور دی، سور دی او زرغون دی. او زرغونی دی رنگونه دا بیرغ د ازادۍ دی نوې کال دی. زړه مې جوړ کړي اور تنورونه، یار دی څه دی آتش پرست دی که کلال دی. دا د شاعر او لیکوالې فتحانې ژوند ښکلی غزل و چې د نصره په پروګرام کې میلمنه ده. زه هیله منده یم چې ما د دوی شعر سم لوستی وي او څه تېروتنه مې پکې نه وي کړي. که کړې مې وي وروسته به یې فتحانه جان راته سمه کړي. زموږ بل میلمه بیا د چې څوک دی مخکې له دې نه چې تاسې ته معرفي کړم یو شعر یې تاسې ته وایم. وی بیخی اشد ضرورت دی خدای دی راولا او پا ما دا چو رزی قیامت دی خدای دی راولا. مال او دولت دی پا بلاوی زما تا پا کاری خوخ میلتا سر غربت دی خدای دی راولا. او دا کلین جونی دی زکا یادوی پر دی ساورت میکرد استا صفت دی خدای دی راولا. دا غزل بیا دا شاعر لیکوال او ترنم ویون کې یار محمد پردیس و. تاسی دوارا قدر من ستړی مشه پروگرام ته بخیر راغلی. اوریدونکو تاسی تم زنگره سلام اغوی چه هم دا شیبا دا ژوند رنگونه پروگرام لازاده راڈیو ناوری. نن پا ژوند رنگونه پروگرام کې دا شاعران او لیکوالانو دا ژوند پا رنگونه باندې خبری کو. دا چه دیو شاعر ژوند څنګه لکم ځای دغه علاقه او انګیزه پیدا کیږي چې یو څوک د شعر او شاعري وکړي او په شعر او شاعري کې ولې عموما د یار صفتونه ډېر کیږي. نن به له دوی واورو او له یار سربیره د سیبل موضوع شته چې شعر رو باندې ولیکل شي او کنه. په دې اړه به هم له دوی وپوښتو چې که څوک شعر شاعري کوي یا لیکوالي کوي د دغې لارې د ژوند عاید تامینیدای شي او کنه. تاسو دواړه قدرمند ستړي مشه فتنه جان یو پردي سای پروګرام ته بخیر راغلی. فتنه کساسې په شعر کې مې تېروتنه کړې وي، بیا هم بخښنه غواړم. تاسو راته په پایل کې وایاست څنګه مو شوق د دې پیدا کړو چې شاعره شي، کله دې د شعر لیکل پیل کړل؟
سلامونه فریده جانې تاسو ته، قدرمن مېلمه ته، قدرمن اورېدونکو ته ډېره مننه کوم. ودان هیله کوم نه هیڅ مشکل نه وو په شعر کې، نو ډېره مننه چې دې کلمه. شعر که زه وایم اصل البته موږ بدن ته شاعرمونه سو ویلی، خو ما اصلا د وړکې مینا شعر ویل هغه د مکتب د ابتدایي دورې نه، خو تر تېر حال پورې بس لګیا یم او شعر لیکم. شاید هیله کې ټولنه ووسي، د ټولنې ستونزې ووسي، بس همداسې یو
مننه. مننه دا پوښتنه پر دې سب لتا سیم کوم، تاسو څنګه شعر ته مخه کړه او کله مو مخه کړې ده؟ تاسو مله ماغه ماشوم توب او مکتب دورې نه مخه کړې کنه لغې ورسته یا مخ کې؟
سلامونه فریده جان، تاسو ته او فرونه مل مندې ته ټول درنو اوریدونکو ته تخنیکي همکارانو ته سلامونه. بیا هم ډېر خوشاله مې د ژوند رنگونه نن د پښتو د ادبیات او خصوصا د فرهنګي نارویانو شاعرانو او د لیکوالو په نوم باندې خوشاله ګم دې شاعری ته بیا پر دومره لوی سټیج سے ازادي رادیو دا خوشاله ګورتا. خدای مو شادمن خاله راځي، خوشاله چې پرونه کې در سره يم. طبيعت چې هر انسان او هر مسلکی پښتني وشي چې دې برخه تر اتاګ مو ولي، نو خای د ډیرو جواب هم دا وي چې د علاقه ده، د لیوالتیا ده، او د لیوالتیا د انسان په دورون کې لدا سره دنیا سره غلی وي. خدا چې ورسته ورسته په ټولنه کې سایکل کیږي، توغل کیږي، او بل اخره هغه بیا په ځواني کې دا جوهر چې لدا سره فطرتن راغلی دی، هغه بر سر کیږي به ټولنه پیژني. تاسو وګورئ په د خونځي په دور کې هر شاګرد د خپل یو مضمون سره ډیر علاقه خي، او هغه ساته هغه مضمون ته به خوشاله کېده. اندازمه په پینځل اسیا شل ټولګیوالو کې به یو نفر د سیو سی ریاضیات سره ډیر علاقه و، موږ ول دي ساته تخصیدو او داغه به علاقه و به کېناسته. یو سړی به د فزیک او د کیمیا په اړه باندې هغه سره ډیر خبر خورد لري، ډیر خاډی کې به و، ان هغه یو سات باغه ته لسقې ښکاری دي، مګر په ما باغه مې ده. مګر چې کله به سات د پښتو نو په پښتو کې به بیا منګه رحمان بابا لوسته، خوشال خان به مولسته، متلونه به مولسته، لنډۍ به مولسته، دا د بیا تو اړوند موضوعات په مولسته. زه ډیر خوشاله یم او ان دغه یو یو نیم سات به ماته امغه څه ولکه بل شاګرد ته چې بدریزي یا د کیمیا یا د فزیک سات، نو دا علاقه خو شته چې ما به مشروطوب کې نه ده هیڅ کړی. او مګر د مکتب لو وخت بیا خصوصا لدغه و متم ټولګي را ورسته چې غالبا دا د 1900 یا یاد واتیا کلونو دا وربو، نو په دغه موده کې دا فرهنګي ژوند ته زره نه وته، مخصوصا شعر مینه دی لیکلی، خو ولې علاقه مې له دې وخت ورسره پیدا شوه. د بیسیکل خونځي فارغ شوم، نو بیا لږ ډیر زه له دې ادرس سره بلد شوم، پر رسنوي ورګډ شو، ولته به مو ادبي او فرهنګي ناست چې ګډون کاوه، نو بل اخر بیا دغه پروسه تر نن رسیدلې ده.
په دې موده کې چې د دومره د خونځي نه را پیل کړو تر دا مهاله ډیر شعرونه مو چې لیکلي دي، موضوع یې څه و؟
ولا من شخصا از ما د شعر د لیکلو لسیزه غالبا پوره کیږي لاله دی ډیر، خو اول ویلو کې چې ما غوول لسیزه وړاندې کله څوک راتل نو په دې نو پوهیږي چې یاره په شعر کې دا د موضوعاتو ترکیب راوسته یا د شعر د غفورم د پراخوالي په اړه ډیر نه پوهیږي، خو فکر او انګیزه مو دا و چې دا دغه خبره کوم چې تاسو پوښتنه د چاغه وخت شروع څنګه و. هغه وخت شعر لیکل یوازې د جانان لپاره و، دا چې موږ په فزیکی وجود کې متنه لرل، خو مګر شعر به مو د جانان په نوم باندې لیکل، کله به الهام وو، کله به ریاضت وو، کله به خپل کوشش وو، کله به غیظ وو. نو د دې ټول وجه دا و چې ما شعر جانان ته لیکل، ما په شعر کې د یارو، د دلبرو، د دې مسایلو ذکر او ترکیب ډیر زیات. بیا وروسته وروسته مطالعه را وښوده چې شعر او بیا خصوصا د غزل فورم دا یوازې منجمد نه دی تر یوه موضوع پورې، بلکې معاصر ادب یا خصوصا سر حمزه بابا دا هر څه وتوګل او داسې وتوګل چې هغه په خپل غزل کې دغه قید مات کړ چې یو څوک چې په شعر کې یوازې جانان یاد کړي، هغه دې په شعر کې یوازې یا په غزل کې وطن یاد کړي، یا دې په غزل کې یوازې د یو څه سر ټکونه وي، یا د یو څه غندنه وي، یا د یو څه توصیف وي. نو ورو ورو موږ هم په دې وپوهېدو چې حمزه بابا چې په شعر کې داسې کوي یا په غزل کې سیاغا په یو بیت کې یوه موضوع، په بل بیت کې بله موضوع، په بل بیت کې بله موضوع، نو موږ هم وپوهېدو. بیا مو له ټولنې په تاثر، له انسانانو په تاثر، له خپلې مینې په تاثر او د خپل ادبي او فرهنګي ژوند سره په تاثر باندې نو زموږ په شعر کې نوي موضوعات راننوت. سره له دې چې زه اوس په لاس کې د سیریر مثالونه نه لرم، ځکه موږ او تاسو تعارف داسې وخت وشو چې خپرون ته یو څه وخت پاتې و، نو زه په سفر هم نه شو کولای چې خپل شعرونه داسې کټګوري کې مچ تاسو ته ویم چې دا هغه وخت کې شعر زما یوازې د جانانو د یارو د دلبر ذکر و. مګر اوس وخت کې چې زما په شعر کې کوم مفردات را ننوتی دي، نو هغه شاید دغه د حمزه بابا د فکر او د معاصر ادب راوروسته چې څنګه غزل پراخه شوی دی، نو زما په شعر کې هم په یوه بیت کې یوه موضوع ده، په بل بیت کې شاید بله موضوع، یا ځینې شعرونه داسې چې ښایي تسلسل یې داسې وي چې ټول غزل مې په یوه موضوع لیکلی. لکه تاسو وخت شعر په خپرونه کې ولوس چې بېخي اشدې ضرورت دی خدای دې راوله، په ما دا څو ورځې قیامت دی. په دې شعر کې زمونږ تسلسل دا مراد دی چې یوازې د خپل یار سره مخاطب یم، هغه سره په خبرو اترو بوخت یم. مثال مال او دولت په بلاوي زما ته پکاري، خوښ مې له تا سره غربت دی خدای دې راوله، یا داسې د کلي جونې به دې ځکه یادوي پردیس. نو دا ټول هغه مخاطب ما ته خبرې کې زاغه ته خبرې کوم، ټول د دو ټول شعر تسلسل په دې باندې راټولې. مګر ډیر شعرونه تاسو هم لرم چې یو بیت کې یو موضوع ده، په بل بیت کې بل موضوع ده.
مننه تاسو به تر وګرځم فتنه جانې که تاسو راته وایس تاسو په شعر کې عموما په کومه مسایله باندې خبرې کوي؟ دلته مو چې د غزل ما سره ده، په دې کې تاسو د بیرغ موضوع راخیستی ده، د رنګ موسیقی ته مو اشاره کړې ده، ساسې د شعرون د موضوعات څه وي؟
مننه. زما مثال لکه څنګه چې پردیس ویل چې په شعر کې هغه وخت کې موضوع معلومه نه وي موږ کومو موضوعاتو باندې شعر لیکو، زما هم همداسې موضوع معلومه نه وله یو وخت موږ کوم شعرونه لیکله اوس کوم لیکو اوس اکثره موږ چې لیکو د یا زه چې لیکم البته د وطن د ستونزو په لاس باندې، د ښځو په ژوند باندې، زما اکثره نظمونه او ادبي ټوټې دي. خو بیا ځینې چې دي غزلونه، غزل خو نو ښکاره خبره ده چې د جانانو د دې صفت دی، خو زیات موضوع چې ده اوس وخت کې زما د ښځو
محرومیت وکړه. د ښځو محرومیت ته مو اشاره وکړه، زما په یاد دی مکتب دوره کې په افغانستان کې خوله پخانه ستونزې ډېرې دي، ما به په هغه وخت کې لیکوالي کوله او د لیکوالۍ شوق له دې را پیدا کېده چې دا ژوند کې ستونزې ډېرې وي او ته غواړې چې لیکل وکړي، چې کله لیکل کوي هغه کلمات داسې جوړېږي ځکه چې ذهن کې اوڅه وي، بالاخره د قلم په څوکه راځي او لیکل کېږي. اوس چې تاسو د خپل وضعیت په شعر کې انځوروي، دا څومره د افغانستان د ښځو د محرومیت انځور وړاندې کولای شي؟ یا که داسې کله کېږي چې ستاسو ذهن کې یو څه وي ولیکي بل څه؟
بالکل ونه داسې کېږي چې موږ اکثره وخت هغه څه چې موږ په زړه کې هغه نه شي لیکلی، شاید موږ هغه څه قلم ونه کاروو چې موږ وایو چې موږ وینو ولیکو. خو دا چې تر ډېره حده پورې کوم څه شعر د یو تاثیر د سړي باندې یو څه د ټولنې اغېز سړي کېږي، نو تربان ښکاره خبره ده چې شعر کې موږ تر ډېره حده د دې ښځو حالت انځورو.
فتنه جانې څومره چې ما له شاعرانو اورېدلي او کوم کسان چې شعرونه لیکي دوی وایي عموما شعر په داسې وخت کې لیکي چې دوی غمجن اوسي، آیا دا خبره سمه ده؟
زه داسې کله ځان وایم چې زه کوم وخت شعر لیکم، البته یا ډېر غمجن اوسم او یا تنها اوسم، زه فکر کول ورته وزګاره اوسم، بیا زه لیکل کولی شم، شعر لیکل شم، نه یوازې شعر بلکې لیکوالي کې هم، په شعر کې هم کله چې یا غمجن اوسي یا زه په خوشحالي کې هم، ډېر کله داسې امکان لري چې وخت نه ده معلوم د شعر، چې شعر څه وخت انسان یو څوک لیکي، یو شاعر څه وخت شعر لیکي، خو دا بالکل درست خبره ده چې خوشحالي کې هم لیکي، په غمجن کې حالت کې هم لیکي،
او بیا دا خبره څومره دقیقه ده چې شعر یو الهام ده، که نه شعر زحمت غواړي، کلمات څنګ په څنګ کې خودل غواړي، لکه ځینې کسان په دې باور دي چې شعر یو ځل الهام په تا باندې راځي او تا هغه وخت کې کلمات ښه جوړولی شي، که هغه وخت کې دونه لیکه درنه خطا کیږي، تاسې په همدې عقیده یاستې که نه وایي چې شعر زحمت غواړي، هر وخت هر کله چې فکر ورباندې وکړي هغه وخت کې کلمات جوړیږي.
زما په نظر باندې شعر الهام هم دی او ریاضت هم دی، ځکه چې کله وخت ته یو شعر لیکي چې کله تا یا زیاته مطالعه کړي یا دې هم ډېر کوشش کړی، نو ته هغه وخت کې بیا ښه شعر لیکلی شي. کوشش هم دی زما په نظر باندې او الهام هم دی. شي
مننه. پر دې سب که تاسو راته دا پوښتنه ځواب کړئ، ستاسو په باندې شعر چای ده الهام او کنه زحمت ده؟ پت ورته ډېر زحمت او باسه فکر ور باندې وکړي، په یو موضوع تمرکز وکړي ترڅو کلمات سره جوړ کړي.
دا د شعر په تړاو باندې دا یو پوښتنه زیاتره ادبي مجالسو کې کیږي چې شعر الهام ده یا ریاضت ده، چون یو سره چې د شعر او د فرهنګي چاپریال په درشل ولاړ وي او په غزای کې اوسېږي، نو شعر الهام هم دی او شعر ریاضت هم دی، مګر د انسان یا د شاعر د شعر پایل دا پرته له الهام د ریاضت کار نه دی. زه مثال درکوم، یو سړی ډاکټر دی، یو سړی څارنوال دی، یو سړی انجینر دی، خو دی شاعر نه دی. که ته د کورنۍ دنده ورکې چې ته د یو شاعر بیلګه ورکې چې ته د تور ته شعر ولیکه، چې هغه کې د قافیه مو وسي، هغه کې د ردیف مو وسي، هغه کې د شعر وزن هم وي، په هغه کې د آهنګ هم وي، په هغه کې د تخیل او فکر او هر څه دې پکې رانغښتې وي، نو کېدای شي شاعر په خپل مسلک، ډاکټر په خپل مسلک کې ښه وارد دی، خو مګر په ضمانت ویلی شم چې دا یو میسج په یو کال کې شعر نه شي لیکلی، ځکه هغه کې ریاضت وکړي، هغه د شعر اړوند کتابونه مطالعه کړي، هغه کې د شعر تعریف پیدا کړي، هغه کې خوشحالي وکړي، خدا نه مونږ کې خبر ده. شاید په ډېره کمه فیصد داسې انسانانو مو وسیږي چې هغه خوشحال خبره چې خوشحال سره څو کلونه تیر کړي، دا د غره خټک په واړه شاعر اسال خوشحال سره کېنی یو څو کاله، نو شاید داسې انسانانو مو وسی په ټولنه کې له شاعرانو سره ناسته ولاړه لري یا د بی فرهنګي برخه سنبالي لري، د شعر لیکل هم شوي وي. خو دا پوښتنه به زه داسې ځواب کوم چې د شعر پایل د شاعر لپاره د الهام سرچینه ده، د الهام پر بنیاد باندې له دغه برخې سره د بیدریغې مینې او هغه جوهر چې د سره ذاتن وجود دی، هغه راښکاره شوی دی د الهام په بمټ باندې. مګر په ټولنه کې دا بیا د دغه الهام په مرسته باندې چې شعر لیکي، دا له شاعرانو سره اړیکه جوړوي، دا له ادبي او فرهنګي ناستو برخه من کیږي، د رسنیو کې ادبي مجلسونه کوي، ورو ورو دا سایکل شو. کله چې سایکل شو، نو دته د خپل جوهر نورم پته لګیږي چې زه اوس کولای شم شعر ولیکم. نو بیا د ټولنې کې مدغم کیږي، نو بیا که د شعر اول بیت یا د غزل یا د نظم اوله مصرع دته د الهام په مورید باندې راځي، مګر وروسته بیا قافیه پیدا کول، بیا د شعر ترکیب جوړول، بیا الفاظ راټولول، بیا د موضوعاتو ټاکنه، بیا په کوم لیول باندې چې تشویر لیکي یا په شعر کې څه ډول قافیه ته باید راټول کړي، نو قافیه ته ورته موارد ته بیا کول شي پیدا کړي، چې دا بیا د ریاضت وجه ده. نو راټولو میدا چې شعر ریاضت هم دی، شعر الهام هم دی.
دغه دوه موضوعات چې تاسو یادونه وکړه د یو شعر لپاره اړین دي، دا بیا څومره وخت نیسي؟ مثلا که یو شاعر غواړي یو ښه شعر ولیکي، څومره وخت کې یو شعر لیکلی شي؟
دا خو د دغه برخې سره د ډیرو پاتې کېدو وجه ده. مثال اوس یو شاعر دی، 15 کاله یې له شعري بهیر تیریږي، کېدای شي شعري ټولګه چاپ کړي او هغه 15 کاله وروسته به بله شعري ټولګه راځي، نو حتمی ده چې 15 کاله وروسته فکر، آیډیا، مطالعه، ناسته ولاړه، ترکیبونه دا هر څه ډیر زیات بدلیږي. نو هغه کتاب چې لس کاله وروسته چاپ کړی او هغه کتاب چې پنځه کاله مخکې د چاپ کړی، د دوی دواړو ترمنځ ډیر تفاوت دی. همدغه چې د شاعر ژوند هم دی، که د شاعرۍ له ژونده او له لیکه څومره کلونه تیریږي او څومره وخت تیریږي، نو دغه شعر ښه کیدی شي. په ټوله کې ویلی شما یو سړی چې له الهامه برخمن شي او دا په خپل ځان خواري وکړي د ریاضت په مټ باندې، نو خواوشا یوه لسیزه وخت نیسي شي. یو څوک دی د شعر ټول مفردات ته په کتو باندې هغه ښه شعر وشي لیکلی.
تاسو چې دغه غزل لیکلی ده چې دلته ما مخکې یادونه وکړه، تاسو خپله یو څو کرښې وویلې، دې غزل څومره وخت نیولی له تاسو چې لیکلی مو ده؟
د غزلونو د لیکلو چې دوه خبرې شته، دی شاید قدربن میلمنې ته هم پته وي او زموږ غټ ډېر ملګري او شاعران لیکوال اوري، هغوی ته به هم په دې مورد پته وي. ځینې وخت داسې راشي چې یو شعر آن چې کله الهام وشي او په لیکې شروع وکړي، هماغه ځای کې چې ته ناست شاید بشپړ شي. او ډېرې بېلګې داسې زه په خپلې شاعرۍ کې لرم او شاید نور شاعران هم دغسې مثالونه ولري، مګر داسې شعرونه هم زه لا نیمګړي لرم چې پنځه کاله پرې تېر شوي دي، هغه باید غزل شي خو تر اوسه پورې پاتې دي. نو دا مختلف وختونه دي. نو زه زیاتره وخت دې ستونزې کاږم. ما سره هم دا اوس شاید له 500 ډېر دغسې د روبایي په شکل باندې اوس ما سره شعرونه پراته دي چې ما باید غزل کړی وي خو نه دي غزل کوي. نو مختلف پړاوونه دي ژوند کې په شاعر باندې راځي.
فتنه جانې که تاسو ته وایست دغه زحمت شوی دی یو شاعر د شعر د لیکلو لپاره باسي، که هغه الهام ورته کیږي یا لکه څنګه چې پردې صاحب یادونه وکړه، هغه وخت کې یو دوه کرښې د شعر ولیکل شي نور پاتې شي، بیا فکر او ذهن نه جوړېږي چې هغې ته ورته نورې کرښې برابرې شي لکه غزل کې اړتیا وي. د دې برخې کوم کسان چې شاعران دي لیکوالان دي، ځکه چې په فکري لحاظ باندې غټ کار ده او ډېر تمرکز غواړي، که هغه الهام ده او که نور ورپسې وروسته بیا زحمت بسل ده چې کلمات را جوړ کړو، آیا دې څنګه ده؟ آیا په مالي لحاظ باندې شاعر او لیکوال د څومره زحمت چې په فکري لحاظ باندې واسي بیرته کولای شي هغومره پیسې ور نه وګټي؟
فکر نه کوم چې کوم شاعر دې په شعر باندې عاید ترلاسه راوړی. تاسو په نسي ما فکر کوم چې تر ټولو خوار خلک او غریبان خلک به افغانستان شاعران وو. دوی زحمت باسي، دوی اڅوک دي چې دیدون دي پیسو دیدون دي معاشه خپل ټولنې لپاره کار کوي. دوی چې څومره زحمت ایستلی دی، دوی چې څومره کار کړی دی، نو دوی عاید لاسته نه ده راوړی. اوسن کوم چې موږ وینو شاهدان، نو حق یې دی، دا د شاعرانو حق ده، دوی د ټولنې لپاره د خلکو لپاره کار کوي، څومره خپل فکر ورباندې وخت ورباندې دا ټول ورباندې لګوي، نو خو باید حق یې شته خو لاسته یې نه دی راوړلی.
څومره بیا تاسو چې خپله شاعره یاستئ، کله چې دغه ډول شعرونه لیکئ، دا مو خلکو غبرګون صحیح ده چې په مالي ډول باندې حکومتونه یا کمای چې یو لیکوال ته به یاد یا شاعر ته به یې ورسیږي نه رسیږي، خو ستاسو د شعرونو په وړاندې د خلکو عکس العمل څنګه ده؟ دوی دغه شعرونه چې تاسو لیکئ خپروئ په هغه چې وایي د زړه له خلاصه یې مني؟
یا د ښځو له ژونده وړاندې شاعرانو ښځو له ژونده کوم څه موږ وینو، د هغوی اکثره شعرونه دوی چې اولته شاعري کوي شروع یې کړي، نو هغوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. خو دوی د هر یو ستونزه د هر څه په ځان باندې منلي، داسې کله دوی خلکو ته وړاندې کوي بیا یې خلک خوښوي، وطن هم خلک یې طرفداران وي، هغوی لولي، هغوی تشویق یې کوي. بالکل ما هم د وطنوالو لخوا کوم فلمونه ورته وړاندې کړي دي یا خپاره کړي دي خلکو ته، نو هغوی خوښ کړي.
پردې صاحب، که تاسو راته همدا پوښتنه ځواب کړئ، سره له دې چې فتنه جانې وویلې په شعر او شاعرۍ کې پیسې نشته ده، هغه ساده اصطلاح باندې وایو عید نه لري. شاعر دا د شوق او علاقې له مخې کیو د ټولنې خلک باید منندوی اوسي چې د یو چا په شعر کې دغه ټولنې وضعیت او حالات پاتې کیږي، راتلونکي نسل ته انتقالیږي. د خلکو عکس العمل، د خلکو غبرګون کله چې یو شعر خبریږي د یو شاعر لخوا، په ځانګړې توګه ستاسو خپلو شعرونو ته د خلکو غبرګون څنګه و؟
دا د شعر یو مانوي غبرګون دی او یو مادي غبرګون دی. چون لکه تاسو چې وخت خبرو کې یاد وکړه، شعر چې کله څوک لیکي نو هغه سره فکر دا نه موجود شي والا دا به ماته یو رزق ډوډۍ وګټي او یا به ما شتمن کړي او یا به له چا تمه ولري چې دا شعر ویلو په وخت یا په نور وختونو کې دته عاید لاسته ورشي یا پیسې ولا ورکي. یعنی دا په دې فکر باندې هیڅوک هم دې برخې ته نه راځي. دا یو لویه مانوي پانګه ده چې زمونږ د فکر تر شا د پښتو ژبې او ادب د غني کې دا بحث او خای ټولو لیکوالو ټولو شاعرانو توافق پاندې باندې وي چې شعر مونږ د دنیا لپاره او د مافیا لپاره نه لیکل، بلکې دا شعر مانوي ارزښت دی او په دې ارزښت باندې پالي. مګر یو څه چې ډیر مهم دی، هغه په ټولنه کې د طبقو او بیا د افرادو د خدمت ته په هغوی د راټولېدو ده، او دا فکر له شاعرانو سره ښایي تر بل هیچ نه وسي. زه په دې اړه غواړم یو مثال درته واضح کړم. 15 تنه فرهنګیان راپاڅېږي په جلال آباد، په خوست، په کابل کې 15,000 کسان راټولوي، او په هغه راټولېدو کې د وطن بحث، د مینې بحث، له جنګه د نفرت بحث، د سولې چغې او ډول ډول ترانې ویل کیږي. مګر دا او دا 15,000 کسانو کې حتما ډیر خلک اغیزمنېږي لدې اشعارو، لدې فکر، لدې خبرو، له یو بل سره ملاقات کوي، یو بل ویني، تعارف کوي. یعنې د دې ټولو هغه کریډیټ چا ته ځي؟ دا شاعرانو ته ځي، دا فرهنګیانو ته ځي. نو ټولنه مجبور او مکلفه ده، حکومتونه مجبور او مکلف دي چې دغه ډول اشخاص یې دي ټولنه کې ډیر زیات شاعران دي او ټولو ته رسیدګي سخت دی. او شعر به داسې نه دی چې وظیفه ده چې حتما دي د خلکو ته وظیفه پیدا شي، نه. شعر یو منفرد بحث دی چې په انسان کې شته دی. کله چې یو ډاکټر شاعر وي، دا هغه مسله کلته دی، عاید دلته لاسته راوړي، خو په منوي لحاظ باندې موږ ژبه او ادبیات دلته غني کوي. یو سړی څارنوال دی، یو سړی انجینر دی، یو سړی په بل فیلډ کې دی، خو داغه د شعر برخه چې داغه د فکر جوړونې یا د شعر د غني کېدو لپاره ده. خو منګه په ټولنه کې داسې لیکوال او شاعران هم لرو چې هغه هم دا اوس یوې مشاعرې ته د تک کرایا نه لري. داغه ځامن، داغه کورنۍ، داغه ټول فامیل هم دا اوس بیګا ته حیران دي چې څه وکړي. مګر لاغه خلک تمه دا لري چې دا باید په مشاعرو کې ګډون وکړي، دا باید په رسنیو کې راښکاره شي، دا باید په غږیزه توګه باندې خلکو سره خپل فکر او شعر شریک کړي. مګر هغه وس نه لري. که زه تاسو مثال درکړم، دا اوس تاسو وغواړئ د واتساپ له لارې یو ډیر ښه لیکوال او شاعر سره مرکه وکړي، خو هغه غریب تاسو وایي چې زه واتساپ ته رسیدګي نه لرم، ځکه واتساپ ته رسیدګي باید زه په انټرنیټ او موبایل ولرم، خو مګر نه شم کولای. زه به دا وایم چې دغه څه خلک چې فکر جوړي، دغه څه خلک چې د شعر د غني کېدو لپاره، د ادبیاتو د غني کېدو لپاره کار کوي، هغه باید موږ تاسو وپالو. څنګه یې وپالو؟ اوس پالل په څو طریقو کېږي. داغه پر فیسبوک، پر ټیک ټاک، پر یوټیوب، په نورو ادرسونو باندې هغه وڅارل شي، وپالل شي. نو فکر کوم چې له دې ادرسه کولای شي هغه ته یو څه عاید لاسته ورشي، چې هم ادبیات د غني کېدو لپاره فکر جوړ شي او هم هغه کورنۍ ستونزې چې دای ورسره مخامخ شي هغه جوړ شي. نو شعر زلند د سیرا ټولومه چې شعر منګه د شعر لیکلو هدف منګه عاید لاسته راوړل نه، بلکې فکر جوړول، د خلکو سایکل کېدل، د خلکو اذهانو کې د ادبیاتو په برخه، د پښتو د شعر په اړه باندې یو مثبت لیدلورې د شپې تړاو باندې کوشش وکړو.
مننه پر دې صاحب کورواتان، په دې هیله چې په افغانستان کې ورځ کوم کسان چې شعر او شاعری کوي، لیکوالي کوي، به وتوانېږي نه یوازې دا چې په مادي لحاظ باندې ټولنې غني کوي، په مالي لحاظ باندې هم د دوی ملاتړ وشي او د دوی تشویق لپاره اقدامات وشي. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ. زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم: 00-420-2015-1 او 00-420-2015-1. تاسو موږ د ټلیفون شمیرې دی، تاسو کولای شئ همدا شیبه په دغه نمبرونو باندې زنګ ووهئ که چېرته مو په ټلیفون کې کریډیټ سبجیکټ نوی لاند څنګه وهی برته پته ما پات شي لدی زای ایار صاحب هڅه کوي چې له تاسو سره اړیکه ونیسي. کولای شي د شاعرانو د ژوند په اړه باندې که څه پوښتنه لري زموږ دوه قدرمن میلمانه فتنه ژوند او همدارنګه یار محمد پردیس چې دواړه شاعرانو لیکوالان دي وروسته به ورنه د شعرونو نمونې هم واورو. همدارنګه پردیس صاحب ترنم هم کوي چې له دوی به یو ښه ترنم هم په پای کې ولرو. خو اوریدونکي را سره د دوی بره واخلو نو مو راته واخلې له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده.
نادیمان قبل که پریدی خورگی سلام نتا توا مغداد زادی را دیا طول قدر من آردن تلا دیل که روغ جور بست
سره مشی پا خیر اغلی اطال صاحب مدنه شکر طول خیدی تاس طرف تا کراری دا وطن کی خیریت ده
ده خدا تازل خدا دیمان قبل که خورگیانو یو سلام تلا مغداد دیل ساب توا ما یو سلام تاسی ملمنو توا ما خورجانی دا شیرو د زغه په باره کې به درته وایم دا چې تاسو موضوع ټاکلی د ډېر شایسته موضوع د خورجانی نو واقعاً د اسلامي امارت طرفه خورجانی د افغانستان څخه ډېر شاعران وتلي دي. بدبختانه باید وایم چې یا پاکستان ته تللي دي یا ایران ته تللي دي. مثال خپل ملکونه پریشي د خورجانی نو زموږ پر دې باندې دا غږ دی چې راشي برته خورجانی خپل وطن ته وصل الحمدلله امنیت دی دامن پر دغه کې خورجانی خپل شروع ته دوام ورکړي. دا غسی مثال
خپل 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 شعر او شاعری کولای شي کوم شعر د زده ده
خورجانی ما خود را واسه شیر شاعری نده کرده خود سی دوی چه وقت وقت در اخپل اکثر رسمی سر خورجانی چیزه علاقه رم در اخپل جورنالیستان در پاره به شعور نجوره و زین زین خود سی شیر و شاعری ما خورجانی در واسه پوری نده زده چیده
زده چی کم پیغام چه تاسی ازادی رادیو تا فکر کم در ازادی رادیو تا کلیزی پر را لگلی و اغام ما وریدلی و او تاسو د زموږ همکاران پکې یاد کړی دي ډېر ښه دا کلمات مو څنګه په څنګه کې کوي وای پردی صاحب او فتنه جان به په نظر درکې چې څومره ښه شعر ده
پردی خور کې تاول څنګه
مالک دا شعر دی وسو وای چې د زموږ ملوانه دا شاعران دي دوی به په نظر درکې
مننه خدای خوشاله که خورګانی شعر خدا شه دي وای شایسته خبري اعلان د ازادي شایسته خبری الان د ازادي تومره شکولی نه تاکان د ازادي او پر ژغونو باندې ټول خلک میندي او شایسته د سپین ګلان د ازادي پر ژغونو باندې ټول خلک میندي شایسته د سپین ګلان د ازادي او تخنیکی چارو کې نه ستای روشان دي تومره شکولی تخنیکاران د ازادي تخنیکی چارو کې نه ستای روشان دي شایسته تخنیکاران د ازادي او د اجمل ان صاحب اواز مدیر خوشیږي پنوریاس نرین اندار ازادی او پریده خورکی چراس و پرگرام تا رنگینا سی ار پرگرام تا ازادی ملالی بشیر ام داغ سیاد که نورانی دی بار پرگرام تا ازادی ایا تلک ایا ار تمر سپات کلی سپات نلری تمام تا ازادی او شایستا خبری علاق تا ازادی
منه نتال سردل تا یار سب نست و ایگور از مانو می پکی نده یاد کرده ده آخه خبر نده منه نه
پریده خورکی
او رو بیره بانی
پریده جانی استا شعرم کار خورجانی زمیر ده سر سر گیری خبر ده چی ده شی پر شیر که گرده نیسی یادی دالی کن استا شعرم کار که ده زریخ پروانی خورجانی که ده پشتوخ پروانی که تخنیکی هم کاری تول از مرد سر سرگی ده خورجانی تول هم پکتی یادوائی تو خبر دست ده پشیر که خورجانی ما شالا دی گرد نزایی دی
ها نمو خدا دیر دی دیر منده نتال صاحب پتا مشایی حتما مونگ بده پردیس صاحب و فتن جان نظر ساسی پدغی شیرباندی مو چلی کلی دی و پختو چه پا اغا وزن و قافیه و ردیف باندی دوی دیر خپویی گی در تبا وای چه تومره مو نشیر خدا بلاریدون که رسره دو دوی بمرا وخلو نم مورا تا وخلی لکم زیمار کنی ولیده.
سلام علیکم.
سلامون افغان صاحب سلام میشه پروگرام ته بخیر راغلی. لطاسی اورم افغان صاحب چې په ننګرهار کې څه حال ده؟
ولا ننګرهار کې خو خیر او خیر ده خورجانې رام نو امان ده او خلک بس لګیا دي نو بیچارهګان ډیر د تاسو مینوال دي ننګرهاریان ډیر مینوال دي. تاسو برنامه شروع کیږي به برنامه نه خوځيږي دا شعر او شاعری نه تاسو هم ټاکلې ده خورجانې خوست هیڅ شیم قدر نه لري په افغانستان کې پدې پاتایي کې نه شعر او شاعری لري هیڅ شیم نه لري اوس د خلکو دوه سترګې دوه مالې ډوډۍ ته ده خورجانې ډیر شاعران زمان دیوالان دي
او په شعر او شاعری کې خو به هیڅ پیسې نشته ده بیا
ما
مالې په شعر شاعری کې خو بیا بخي پیسې نشته ده
بیخی نیست اخترام امسوگنه که پیدی حالات که مخی خو جمهوریت که دیر اخترام در لیدلا زما خپل دوستان دی شعر و شاعری دیر خسته خسته شیرونه وی زده دی دخلی نظر شما و سوک و قدر نلری خورجانه و بلده ده تاسو ده طول امکاران اشپزان ده سی چه تاسو اشتودی که کار که ده طول زما ده تاک سر ده زده تا دیر اخترام لرما تا روشن تا طول تا زما تو خو بیخی زما ده دستر گرانجه خورجانه تا
مننه افغانستان مننه کرده و دان جونده او سه
تاسو خورجانه چه تاسو چه زما دوم ریزت کوه لنگرایان زما دیر مینوال دی خورجانه دانن ما تا کنل نزنگ راقه وی دا کنل دا تیگی خوال و بچ روان دی وی دم تا تا سلام وی وی دا تا لمبر می چانواغ اصل زر روپای می ورکل چه دا تا لمبر وی وی دا خو کدیر زما ایزت کوه خورجانه کنلیانو تا مم سلامی
هیلی داشته دوی ساسی سلام آوریده لیوی و علیک برتوی منن افغان صاحب کرد و دان جنده و سی چاری که دی وینی و لاو خبری دی را سر وکری بلا آوریدون که را سر دن نو مرا توخلی لکم زماری که نیوالی علیکم سلام نو مرا توخلی لکم زماری که نیوالی دا
عبدالقادر سم دنواریم هلمند سنگین سوالی سر سچ پا تماس کیم موضوع دا شایران پا باره که دا
و سنگین صاحب میرابانی که چه پختن لاری دا شایرانو نا دا جوان پارای غواری پوشی دلتا از مگدو قدر من ملمانشتا میرابانی اوکی
شایران من دا وستان دا چه باید دی پشیر که دا وطن مستاین اوکری او بل حقیقت شیرون اوائی او بل شیرو سرزا دیر امین لرم
مننه مننه سنگین صاحب حتمان دوی تا بازه دا اساسی کما غختنه چه ورته ورسم کور ودن خیا بیشتا به ملمنو تا رستانه شو فتانه جانی نمره خصاصی نظر دا اتال صاحب پشیر بندی آورما چه دوی بکینام خدا طول دازده رادیو که طول نیمو یاد کردی و طول همکاران و صفتونه کردی د څه ډول شعر و هغوی ور باندې زحمت کاږلی و خو ستاسې نظر پرې اورم
مننه د دا جانې د اورېدونکي ته سلامونه ورور ته ډېر ښه شعر یې ویلی و زما د خوانه بس علي و بهترین و ډېر ښه زحمت یې ور باندې ایستلی و نو علي شعر یې ویلی
پردې صاحب تاسې څه وایاست ور باندې
د ورور ته سلامونه وایم خدای سلامت لري ټول اوریدونکو ته شعر کې مونږ په پښتو شعر کې مونږ د ستاینې په نوم باندې یو فورم لرو چې زیاتره وخت شعراو په بیلابیلو وختونو کې د بیلابیلو افرادو توصیف کړی دی او هغوی په خپل خدمت باندې ستایلي دي نو له دې ورور هم مننه نو د شعر هغه کوم د ظاهری جوړښت له کبله غوایو کوم ستونزه پکې ډیره نه و قافیه ردیف وزن هر څه مراتو نو که بس دغه سلدی برخه سره مل پاتې شي ان شاء الله په نورو برخو کې به هم شعرونه خولي شي
مننه اتل صاحب هله د چې د تبصره اوریدلې وي او که په راتلونکي کې شعر لیکي په پام کې ونیسي یعنی اتل صاحب تاسو کولای شي په قراره په قراره باندې شاعرانو سره ناسته پاسته شروع کړئ شاعر کېدلی شي پر دې صاحب که تاسو راته وایاست دغه مخکې زموږ بل اوریدونکي یادونه وکړه چې شاعران دې په شعر شاعرۍ کې واقعیت په پام کې ونیسي زیاتره وخت د شعر په اړه باندې کله چې شعر څوک لولي ما مخکې په پیل کې مې یادونه وکړه موږ پکې ډېر د جانان صفتونه اورو او کم تشبیهات چې کېږي کله نه کله ډېر زیات پکې غرق شوی وي ډېره پکې مبالغه شوی وي او داسې لږ له حقیقته لرې ښکاري ولی زیاتره په ډیرو شعرونو کې دغه مسله راپورته کیږي نسبت دې نه ډیر واقعیت ته ورته والی ولري او ډیر خیالي یو څه وي
فرزبه جان یو خو دا دې چې دغه غرور فکر داسې و چې د اوسني حکومت او بیا د امنیت په تړاو باندې له هغه حقیقت سره زړه خبرې تړاو لرلی شي کېنی په شعر کې دغه حقیقتونه وویل شي ګوره دا شعر داسې دی چې دا د ژورنالیزم له لیک سره جدا دی هغه لیک چې پکې د ټولنې د روزمره ژوند چارې منعکس کېږي نو شعر د هغه د حقیقت جامه باید نه اوسي
کله کمنګ د خشیر پاړه باندې خبره کا او خشیر کی عاطفه ده، خشیر کی احساس ده، خشیر کی خیال ده، خشیر کی مفکوره ده، خشیر کی ادراک ده. نو کله کله دې چې زونو شیر جوړ شي نو د طبيع د ټولنې د شته حقیقت سنور پاتې کیږي. چې به ذکر کوم مثال کدا امنیت مسله ده، زه شیر کی راو وین غاړم چې ولا افغانستان کی امنیت ته وضعیت خ ده، خو اگر مگر د شیر اغه عاطفي برخورد سیمه له شیر سره کړی غو نه ده کړی. که په شیر کې زه د طب د برخې یا د روغتیایي برخې څخه سر ټکوم په افغانستان کې، وبه دې ټکوم شیر په ظاهري لحاظ باندې زه جوړ کم، خو مگر ما له شیر سره ظلم کړی ده. ځکه په دې شیر کې چې موضوع ورته انتخاب شو، یا د امنیت یا د روغتیا یا د بیکاری، نو په دې کې ما له شیر سره داسې چلن نه دی کړی. شیر کې د عاطفه وي، شیر کې د احساس وي، شیر کې د مینه وي، شیر کې د لطافت وي چې په زړونو باندې اثر وکړي، نو هغه حقیقت پکې نشته دی. د دې حقیقت خبره کوله او زه ته ما ته ویل چې دا حقیقت په شیر کې نشي راغل کېده. دوه خبره ستاسو کوم شي، په شیر کې ځینې موضوعات د مبالغې تر حد وي. د شیر کې د مبالغې درې برخې دي، یوه اغراق دی، بلې غلو ده، او د غرازي اغبل وزمال دي نه وو ته خو ویل شو چې په شیر کې د ته اجازه شته ده چې کله کله یو څوک د جانان زلفې داغه خایس داغه قد او سیرا د لدې سره تشبیه کی، یا داغه صفات دومره وو کی چې هغه بیخي په ټولنه کې سوجود ونه لري. دا د مبالغه او رستۍ برخه ده. چې سیده چې منګه عقلا او وصفا به دا منګ نه منو، خو مګر د یو شاله پاره سی یو څوک جانان وو سينو کې ده چې دا دغه مر توصیف وو کی چې هغه حقیقت ترته وینو. دا حقیقت هغه څه نه دی چې مثال د ټولنې سره دی ورتواله ولې ټولنه کې څه تیریږي هغه ولې موږ په شیر کې نه ذکر کولې. هغه تشیر اجازه ورکړي دا ځکه حمید مومن صاحب په همدې تړاو باندې وایي چې اسمان ته به د شیر زینې کېږدم ته حمید د غم له سره زنګون وکیخ. یعنی اسمان ته خطل ناممکنه خبره ده، مګر حمید بابا په شیر کې په دومره خسته هنر نمایي باندې دا الفاظ رانغښتي دي چې ما ته باندې بد نه لګیږي. نو که مبالغه ده په شیر کې اجازه ورته لرو، مګر په ټولنه کې د ټولنې د فزیکی جوړښت او د حقیقت پاړه باندې نه دی.
فاتانه جان، تاسو ته درځم، تاسو دې شیر نمونه به واورم له تاسو تر څو چې تاسو هغه آماده کوئ. زه به د بل پښتنم له پردې صاحب څخه وکم. پردې صاحب، د شاعرانو ژوند پاړه مو ویلې، که په دې اړه راته وایي چې څومره اړین ده په ټولنه کې د شاعر او دغه د شعر موجودیت، چې اتمن باید په یو ټولنه کې په هر اثر کې یو شاعر وي، یو لیکوال وي، تر څو هغه څه چې په ټولنه کې تیریږي هغه په شعرونو کې ولیکي او نور نسلونو ته پاتې شي.
دا ډېره ښه پوښتنه ده. ټولنه کې یو شاعر نه، بلکې زوایم چې چاته خدای دا الهام کوي هغه بختور انسان چې شعر ولیکي. یو خدای دې کله یو انسان شاعر شو، دا غزل ډیر نرم او لطیف کیږي، یو هغه لخی ډیر بیلاری راوښول. زه نه وایم چې د نورو مسلکونو خلک به بیلاری وي، خو له په حساسوالي کې تر شاعرانو شاید حساس انسانانو نه وسیږي چې د ټولنې د ټول برخو لپاره پام وسیږي او هغه باندې شعر ولیکي. دوه خبره دا ده چې من کله کله په ساده اصطلاح باندې د شعر یا د شاعر تعریف دشي کوم چې دا د ټولنې سترګې دي، او سترګې په دې معنی چې کله انسان سترګې ولري هغه لار پیدا کولی شي، هغه ګړنګ ته نغورځي، هغه له سوندو سره مخامخ کیږي. نو په ټولنې لپاره شاعران ولرو، شاعران تر بر هر چا حساسي ستونزې، مشکلات، اړتیاوي، ضرورتونه د هر څه ډېر ښه شکل باندې راخلي، ټولنې ته وراوروي او ټولنه ور باندې عمل کوي. مثال کله که زه یو خبره په نثر باندې یا همدغه څه شاته کوم چې ورته کار مکوه، په دې کې دې په ځای چې شاته تاوان ورسې، خپل ځان ته تاوان رسې، شاید دا خبره دومره تاثیر ونه کړي. او مګر که رحمان بابا وایي چې کوی مکنه د بل سړي په لار کې، شیر استا به د کوی په غاړه لار شي، نو که دا الفاظ موږ لولو، دا الفاظ دومره نرم دي، دومره لطافت پکې دي، دومره خیال افرینی پکې ده چې که زه یې واورم، که ته یې واورې، خای له هغه عمل او لاس سر شو چې ما وتای کول غواړم. ځکه هغه ما ته وایي چې کوی مکنه د بل سړي په لار کې، شیر استا به د کوی په غاړه. یا الفاظ څه وایي شي، دا سی بدبختی دی خدای په هیڅ کور کې پیدا مکی، یو کور کې چې غم یو بل خان دی د لیلا سره. کدا خبره موږ خپل یو غونډی ته کوو چې دا ته څه کوي پروزمره ژوند کې، د همسایه حق هغه دی چې په ټوله معنا ورته باید موږ متوجي شو، هم په دینی لحاظ هم په دنیوي لحاظ باندې. هغه غور کې څنګه نه ما او تابع لاغه سره په غم کې شریک شو که خوشاله کې خوشاله کې ور سره شریک شو دا د انسان او د مسلمان تعریف دی مګر دا خبره به شاید دومره اغیزناک نه وسی او که د شاعر د لفظونو امتزاج ته وګورئ هغه څه وي چې داسې بدبختي د خدای په هیڅ خور کې پیدا مکی یو کور کې غم یو بل خان د لیلا سره د ټولنې لپاره د شاعر وجود د شاعر شتون دا دغه څه دی لکه هغه تعریف چې ټولنې لپاره ترګه شاعران دي
مننه یو څو نورې پوښتنې مې سره شته تاسو ته بیرته راوګرځم له تاسو مې هیله ده چې هغه ترنوم لپاره ځان آماده کړئ په کراره په کراره ځکه چې نه خبرونه هغه وروستی و دقیقې و ته رسیږو لا وخت لرو خو ښه ده چې مخکې له مخکې تاسو ته وایم فتنه جانې له تاسو شعر اورمه
سمه ده مننه زه به دلته یو شعر درته ووایم عنوان ډېر بته کاشتي وای ما به هم خپل ځان خپله یو ځای ته رسولی وو ما به هم خپل ځان خپله یو ځای ته رسولی وو کاشکې خو مې ژوند د لاس او پښو اختیار راکړی وای ولې به د تورو تورو شپو له شانه پټوم ولې به د تورو تورو شپو له شانه پټوم کاشکې خو یې ما ته هم ورځ چانس یوار راکړی وای ولی به زدومره د خپل ځان پښتون خپه وما ولی به زدومره د خپل ځان پښتون خپه وما کاشکې خو یې ما ته هم لږ ډاډ له پلار راکړی وای یا دغه وطن یا دغه کلی ټول یاغینه وای یا دغه وطن یا دغه کلی ټول یاغینه وای یا راته ځایګې په دې کوڅو کې شار راکړی وای ما به مې هم غاړې ته میل ترنې جوړ کړی وای کاشکې خو یو څه قدر بې قدره یار را کړی وای زه به د پردو په ښار کې ولې سوالګاره وم چا روزګار را کړی وای
زه به د پردو په ښار کې
ولې سوالګاره وم زه به د پردو په ښار کې ولې سوالګاره وم کاش کې خود سوال څه دې کوم چا روزګار را کړی وای ما به هم خپل ځان خپل یو ځای ته رسولی وو کاش کې خو مې ژوند د لاس او پښو اختیار را کړی وای ولې به د تورو تورو شپو له شانه پټوم کاش کې خو یې ما ته هم ورځ چانس یوار را کړی وای
ډېر زیاته مننه ډېر ښایسته شعر دا په افغانستان کې واقعا د ښځو هغه وسنه یو وضعیت چې دوی لا تعلیم را ګرځول شوی دی لا کار پاتې دی او دغه چانس چې تاسو یاد کړه واقعا اړتیا ده چې په افغانستان کې ښځو ته چانس ورکړل شي کور دی ودان مننه ډیر خوندور کلام و زه دومره ډیر په شعر او شاعرۍ نه خبره خو فکر کوم چې غزل و ډیره مننه فتنه جانې پر دې سب تاسو ته راځم له تاسو یو رما تاسو ژمنه کړې وه چې خبرونه کې به ترنم کوي راته
ډیره مننه سلامت شي تاسو جانې ډیر خوله شي لیکل خوښ مې شو څو به تونه مې خوښ شو ما ویل بیا به په وایم خو فکر مې وکړ چې خبرونه وخت به ضایع شي پر هر حال زما دا دی ومني اول دو بیتونه وای ما خپل خویند ته د ملاتړ په خاطر می کوشش کوم چې غزل لیکم په فل حال می دو بیت لیکل بیا بدرته د استاد غفور لیوال صاحب د یو غزل یو دو درې بیت یو مشهور منګم نوې نوې مهاجرت پیل کړي نو دا شعر د مهاجرت په اړه دی بیا بدرته دا یو څو کړي تر نوم کوم چې سترګو کې ښه ډېرې خبرې دي قسم دې سترګو کې ښه ډېرې خبرې دي قسم دې جونې د وطن مو مرورې دي قسم دې مې نسې مې غرزوي په پنجرو کې پریګ دې چې والوزی کونتر دې قسم دې خدای دې وکړي دا شعر نه پوره شي خدای ولي
کوم ډېر ښه
خوشاله اوسې زبا د لیوال صاحب د شعر یو درې کړي تاسو ته رانوم کومه
ډېر پني
ندا سنادا زمون بن یادیږي وطن ندا سنادا چې زمون بن یادیږي وطن دل تاسو نکیده
دزړه غوندې درځېږي وطن دلته سینه کې دی دزړه غوندې درځېږي وطن په خو وینا وینو وطن نلارې خو چر دے پخو بنا بنو وطن نلار خوب چر دے پخو بنا بنو وطن نلار خوب چر دے دورلو خو د پردو تر شاهکاری گی وطن دورلو خو د پردو تر شاهکاری گی وطن دل تا سینہ کی دے دزړه غوندې درځېږي وطن
ډېره مننه خدای وکړي چې همدغه دوه بیته ما سره ومنئ
ډېره مننه کور مو ودان ژوندی اوسئ واقعن ډېره ښایسته زمزمه وه ډېر ښه ترنه مو وکړه فاطمه جان له تاسې یو نړۍ مننه ډېر ښایسته غزل مو راته وویلې هغه چې د افغانستان واقعا انځور یې وړاندې کوه بیا ورپسې پردی صاحب داسې یو شعر یې ویلې چې هغه کوم کسان چې په پردیسۍ کې دي کاوری دلې وی ټولې جوړولې دي مننه له تاسو ته واړو
پر دې ځان زه به یو شپه بخنه وغوړم چې زه په سفر يم ما تاسو هغه کما ژوند چې در سره کړی واغه مې نشو گزارولې نه کني دا شعر ما څه لګ منظم ځای کې ومه نو شاید به مې لګ خو ویلې وي په حال دا استاد لیوال صاحب سره د شعر سره مې سري چلن وکړه نو خره دی وکړه چې ما دا حق ادا کړی اوسې
مقصد لیوال صاحب حیوان اوري مننه کور دې ودا
او لیوال څه برسر نږدې ام دې نو بیا کې دې ګلی تم راش
نه ډېر خسته ډېر کولای و ډېر مننه پر دې سر چې لټولو مصرفیتونو سره موخ کې خود راغلی خبرونه کې مور سره ګډون کړو فاطمه جان له تام نړۍ مننه کور دې ودان ژوندې اوس چې راغلی په پروګرام کې در سره ګډون کړو وخت موږ ته راکړو چې د سې خسته شیر مون په پای کې مل تاسو واره د ډېر خسته شیر او وقن د فرسان د خزو وضعیت په کې انزورې ده د شاعر او لیکوال فتنه ژوند او هم درنګ د شاعر لیکوال او ترنو موین کې یار محمد پردیس نه نړۍ مننه چې راغلل موږ سره په پروګرام کې ګډون وکړو او ریدونکو د چې موږ نن په شعر او شاعرۍ خبرې کولې او زموږ مېلمانه قدرمن شاعرانو نو اتمن ساسي دغه د شعر او شاعرۍ او سندره اوریدو شوق راغلې زه پوهیږم په دې باندې نو دل لپاره یار صاحب وایي چې په دې پای کې به اوریدونکو ته یو خسته سندره ډالۍ کو هم دې سندره سره په پروګرام پای ته ورسو تر بلې خبرونه ښه چاره ښه وخت
د پاپرزی مچ پسند شوی.